پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو زموږه غلاسته رادیو ناوړې د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تروو بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه خبريږي. دا زموږ غرمنۍ خبری مجلده دا د پی او سټوډیو په نوم باندې د ازادي رادیو خبری مجلده چې پکې بیلابیل خبری مطالب خبرو. خو مخکې له دې چې ریپورټونه ترشو په مخکې د دې سات خبرونو ته فرشته جلال زئی دروري.
وسوالو طالبانو د بغلان د مرکز پلی خمرې پر څو امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. نن په افغانستان کې رسمان د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو د کاندیدانو د نمونو د سب بهیر پیل شو او جرمني له شپږو کلونو وروسته یو اربیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شوه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کاندیدۍ لپاره یو شمېر کسان دغه رامخکې شوي دي او د نن ورځې په جریان کې به معلومه سي چې څوک د جمهوری ریاست لپاره خپل نومونه ثبتوي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي حزب نن دا رد کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي که شامل سی. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویاند عباس اگان نن په یو بیان کې چې ازادي رادیو ته استول شوی ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره را مخکې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په سرطان کې دي. طالبانو تیر شپه د بغلان د پلخمری د مرکز پلخمری پر څو امنیتي پوسټو حمله کړې چې په دغه حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د بغلان والی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو ډله ییزو بریدونو کې 10 پولیس وژل شوي او 2 پوستې د طالبانو له لاسه وتلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړې چې 40 سرتیري وژلي او 2 پوستې او یو شمېر وسلې او مهمات یې نیولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په خپلو څرګندونو کې چې د ټلویزیونونو څخه لایف خبرې دي دغه هیواد د دفاع نوی وزیر معرفي کړ. پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه رسمن پرون په کار پیل کړی دی. شانن چې مخکې د دې وزارت مرستیال په توګه دنده ترسره کوله وروسته له هغې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا ورته دا مسؤلیت وسپارل شو چې پخواني دفاع وزیر جیمز ماتیس د دسمبر په 6 استعفا وکړه. ماتیس ویلي و چې سیاستونه یې بشپړ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له سیاستونو سره مطابقت نه لري او له دې امله استعفا کوي. جمهور رئیس ترامپ چې د افغانستان د جګړې له کبله پر ماتیس انتقاد کړی نه ده څرګند کړی چې شانن به د دفاع د وزارت د سرپرست څخه د دفاع وزیر ونوموي او که به بل چاته دغه دنده وسپاري. جرمني تر شپږو کلونو وروسته یو اربیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شو. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربېره د امنیت شورا په لومړنۍ رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنۍ اجنډا خبرې وکړې. له جرمني سره یو ځای اندونیزیا، جنوبي افریقا، بلجیم او د دومونیک جمهوریت د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا چې 15 غړي دایمي دي د دوه کلونو په مخه دوره یې غړي شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوي کال په مناسبت وینا کې ویلي و چې برلین به د نړیوالو بحرانونو د پای ته رسولو لپاره د ګډې همکارۍ تر څنګ په نړیوالو چارو کې زیاته ونډه واخلي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشره نانسي پلوسي د دې جرګې د 1/14 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. پلوسي چې مخکې له 2001 کال څخه هم د 4 کلونو لپاره د استازو د جرګې مشره وه دغه دنده چې نن د دې جرګې 415 غړي غونډه پیلوي پایل کری. د تیری نمبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهوري غوښتونکو سره وخپل کړي. اتاویا کلنه نانسی پلوسی د ولسمشر ترامپ له سختو منتقدینو ده او اکثره دموکراتانو هم ویلي چې له روسیې سره د هغه د اړیکو د هغه د سوداګرۍ د معاملو د خیریه ټولنو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د پالیسیو او نورو کارونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. جمهوري غوښتونکو بیا په سنا جرګه کې چې سل غړي لري د درې پنځوسو غړو په لرلو سره خپل اکثریت ساتلی دی. دا د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې با په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات ولرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوې. زموږ خبریال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته ورغلی دی او وګورو چې آیا کوم څوک تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه رامخته شوی او که نه. پر دې سربیره به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم باید پکې زیاته ونډه واخلي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د انتخاباتو پر موضوع د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه هم لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستان اوس ستړي مشه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه رسمان پیل شوه. یو شمېر کسانو لا د مخه د کاندیدو لپاره هغه معلوماتي کڅوړې چې دي هغه یې اخیستې دي. وبګورو چې آیا دغه پروسه چې نن رسمان پیل شوې ده تر اوسه پورې څوک د نوم د ثبتولو لپاره رامخته شوی که نه. اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کیدې او د اوسره سره په تماس کیدې. اکرام صاحب خبرونه تستړې مشي لتابه او ورڅنګ روانه ده دغه دینوم لیکنې پروسه.
دغه زیاته مننه انسب څنګه چې تاسو ول نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه په رسمي ډول باندې پیل شوه. د دیارلسم له جدي نه د جدي تر اخره پورې به دوام لري. د جدي په لومړۍ نیټه باندې تر نن تر تیرې ورځې پورې یعنې د جدي تر دولسمې پورې یوازې د نوماندانو د لوري نه د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو موده به چاره تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دوو میرمنو په ګډون باندې تر دې دمه درې اویا کسانو معلوماتي سوري ترلاسه کړي. نن تاکل شوی و چې د محمد حکیم تورسن په نوم باندې یو کس د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په رسمي ډول باندې ځان نومان کړي، خو سوشلي وړاندې خپل خغلی تورسن رسنیو ته وویل چې د ځینو نیمګړتیاو او د ځینو ستونزو له امله ونه توانېد چې نن خپل کاندیدي اعلان کړي او په رسمي ډول باندې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان نومان کړي. د ده لومړی معاون محمد ناطر شاه احمد زی او دوهم معاون محمد شفیق قیصاری و چې قیصاری د ځینو ستونزو له امله نن ونه شو کړی چې دلته کمیسیون ته راشي. د همدغې نیمګړتیا له امله چې د ده دویم معاون نو موجود، دویم مرستیال نو موجود، نو ده هم ځان کاندید نه کړو. ویل کېږي داسې چې د ورځې په جریان کې به یعنې د ورځې دوهم نیمایي شاید شاوخوا دوه بجې د ولسمشرۍ دپاره یو بل نومان هغه راشي او د نن ورځ لپاره ځان نومان کړي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې چې دوی سره نن ورځ دوه نوماندانو ژمنې کړي وې چې دوی به د ولسمشرۍ د نوماندانو په توګه رامخته کېږي، خو محمد حکیم تورسن چې تر دې دمه همدلته و اوس رسنیو سره خبرې وکړي په خپله مخه لاړ، دا هم د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې ځان نومان کړي. د کمیسیون ویان زدي سادات سره څو شېبې وړاندې موږ خبرې درلودې. دوی وویل چې دا پروسه به د جدي تر اخري نیټې پورې دوام لري. د جدي تر اخري نیټې پورې به کاندیدان راځي. ځانونه به نوماندۍ په شرایطو کې خاص توپیر نه دی راغلی. ما د تېرو وختونو شرایط دي، باید مسلمان وي، بل تابعیت ونه لري، افغاني تابعیت باید ولري، زر سل زره فکرداري تذکیرې ولري او یو میلیون افغانۍ د ضمانت په توګه باندې باید دوی د کمیسیون ته ورکړي. همدارنګه جرمي سابقه ونه لري، دغه شیان دي چې باید کاندید دپاره شرایط ساتل شوي دي. او دوی وایي چې کمیسیون بشپړه آمادګي لري د انتخاباتو، د ولسو شوې د انتخاباتو لپاره، سره له دې چې انتخابات درې میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. مخکې کتل شوي چې محمد په یو دسمبر باندې به انتخابات ترسره شي، خو د وروستیو معلوماتو له مخې چې د انتخابات به درې میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. او دا ځل مهمه خبره دا ده چې څلور واړه ټاکنې، یعنی د غزنی انتخابات، د پارلماني همدارنګه د ولسو شوې انتخابات، ولایتي شورا انتخابات او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به دا ټول په یو ځل باندې ترسره کیږي. بلې هم څه
زیاته مننه په دې هیله چې ښاغلی تورسن به خپل مرستیال پیدا کړي او بیرته به راستون شي د انتخاباتو کمیسیون ته، او بالاخره به نوملیکنه وکړي. مننه درنه کوو. کور دې ودان. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوملیکنه پیل کړه. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه دا اقدام له وخته مخکې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځان ته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړه. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او غوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي، او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده. ټاکنې نوېستم د سرطان ته وځنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس محلویش لږ تر لږ یو سوشل ورځې مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي، او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس تر اوسه پورې د تذکرو، د تصویري تذکرو، همدارنګه د اسنادو د څېړنو لړۍ تر لمه دغه صحیح روښانه شوي نه دي، نهادونو سره شریک شوي نه دي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره ښه خوندیتوب حلقه ایجاد کړي، او په دې او هغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخه ډب کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا اقدام مخکې وشو له وخت مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده، او په عین حال په ډېره عجله په عجلې سره ترسره کیږي. حتی موږ په دې باندې پوه یو چې ځینې سیاسینو کمیشنرانو ته دغه وړاندیزونه یا دغه مشوره ورکړې ده چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زر تر زره دغه د کاندیدانو نوملیکنه پروسه دغه لړۍ بشپړه کړئ، تر څو په دې کې به هغه غوښتنې ډب شي. موږ ووایو چې په همدغه کمیشنرانو موږ مخته شو،
خو دا لړۍ پیل شوې ده. دغه تعدد د نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډېر شي یو څه به ستونزمن شي دغه انتخابات؟ د کلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزنی د دې سره یو ځای ترسره کیږي، د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو، دا هم که تعدد ډېر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بله، شکه څومره چې کاندیدان شمېر زیاتېږي په موږ اندازه باندې مدیریت سختیږي، او د دې ترڅنګ رای کیږي، رای چې تیپ سولې ټاکنې په لومړی پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم دور ته ځینو دا هم له اقتصادي اړخ نه، هم له تخنیکي او عملیاتي اړخ نه، هم د خلکو د انتخاب برخې ستونزې را ایجادولی شي، او فقط پروسه اوږدوي. او ځینې کاندیدان ښه پوهېږي سره چې قانون حق ورکړی ده، د دې سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان نوملیکنه وکړي په شرایطو باندې برابر دي، اما ښه پوهېږي چې رای نه شي اخیستلی او ګټونکي نشي کېدل. ولې بیا هم د دوی حق ده، موږ نه غواړو چې دغه په اړه باندې نظر ورکړو، ولې پروسه لوی اوږده کوي او په عین حال کې رای تیتوي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه بله هم رشید صاحب، هغه ده چې ځینې داسې کاندیدان هم ویل کېږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي چې هغوی د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي، نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت دپاره رایې ترلاسه کړي، آیا د ریاست جمهوریت دپاره به هغه لازم رایې ترلاسه کړي؟ یا فکر نه کوئ چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړی وي؟ څنګه
په دې اړه باندې قانون شرایط شته؟ نو دوی باید یو لکه تذکرې چې سټیکر ولري هغه باید راوړي، یو فلټر چې نو اضافه لازم دی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون محدودیت نشي رامنځته کولی. ورته خپل خلکو خپل هغه ستونزه ده، خصوصا چې پیږي دوی په کمې رایې وړي دي یا ناکامه ده، یا مخکې له مخکې پیږي چې دوی رای نشي وړلی، فقط غواړي ځانونه مشهوره کړي. او دوم ډول معاملې لپاره دوی آماده سي، هغه دا ده چې له مطرح کاندیدانو سره به دوی یا ائتلاف وکړي، یا په یو ډول سره د هغوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې وایي ولا وزارت یا سفارت یا تشبیه، حتی په تېرو ټاکنو کې ولسمشر یو تن کاندید د ناحیې د عامر په توګه باندې یو ټکټ له خوا امتیاز ورکړل شو چې هغه به تېر شو له خپل هغه کاندیدل شو. نو دغه بحثونه هم په دې کې مطرح دي.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید چې تاسو ورسره مرکه واوري د 12:15 دقیقې شوې. راځي اوس په هم څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثینو علی بوت وایي افغانستان له پاکستان سره یو ځل بیا د مالوچو د سوداګرۍ یو کلنه هوکړه لاسلیک کړه. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال په ترڅ کې به په هر یوه میاشت کې د 300 موټر مالوچ پاکستان ته صادرېږي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د افغانستان په فاریاب، بلخ، کندهار، هلمند او یوشمی نور ولایتونو کې د مالوچ په کاروبار تر 3000 کسان بوخت دي. یاد بورډ له افغان حکومت او پاکستان وغوښتل چې د دریو میاشتو په موده کې په جمرود کې د مالوچو د سلو درول شویو موټر برخلیک معلوم او پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بولګونې وزارت وایي سږکال په ننګرهار ولایت کې د خرما 2000 کیلو حاصلات ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت وزیر نصیر احمد دورانی د خرما له ترویجي بغنه د لیدنې په هدف ننګرهار ولایت ته تللی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې نوموړي په خپل دغه سفر کې د ننګرهار د زیتونو فابریکې ته د ایټالیا هیواد نه د اخیستل شویو وسایلو خبره هم کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې راتلونکي کال به د خرما او زیتونو تولیدات زیات او په دې برخه کې بهر ته د صادراتو زمینه هم برابر شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1300 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 0 ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله، 0 هندۍ کلداري 1080 افغانۍ او 0 پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. مخکې لیدنه چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو، د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. متحده ایالاتو له روسیې وخت چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواک پخوانی افسر پاول ویلان د ډسمبر په 20 په روسیه کې د جاسوسۍ په تور توقیف شو. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د متحده ایالاتو حکومت له روسیې څه غواړي؟
مننه صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په دې اړه په برازیل کې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې روسیه باید ژر تر ژره دوی ته ووایي چې پر پاول ویلان چې په مسکو کې نیول شوی دی څه تورونه دي، او که چېرته تورونه پې غلط ثابتېږي نو هغه باید فورا بیرته متحده ایالاتو ته راستون کړي او خوشي کړي. متحده ایالات وایي چې د دوی سفیر په مسکو کې د امریکا سفیر پرون له پاول میلان سره چې په توقیف کې دی کتلی دي، خو بیا هم ډیپلوماټیکو چینلونو لارې روسان د امریکایانو غوښتنو ته ځواب نه وایي او سپیناوی نه ورکوي چې دغه امریکایي وګړی ولې نیولی دی.
روسیه څه وایي چې ولې د امریکا د پوځ د متقاعد افسر توقیف کړی؟
روسیه دوه ورځې مخکې ویلي چې دغه د سمندري ځواک د امریکا د سمندري ځواک د 40 افسر چې پخوا په عراق کې هم پوځي خدمت کړی دی اما بیرته د پوځ نه وستل شوی و، دی بل فیل په جاسوسۍ نیولی دی. خو روسان په دې اړه وضاحت نه ورکوي او تر اوسه پورې نه دي ویلي چې څه ډول جاسوسي ده کوله. دغه افسر انسب پاول ویلان یوې امنیتي کمپنۍ ته کار کوي او له 2001 کال راهیسې څو ځله کورنۍ وایي چې مسکو ته تللی، خو دا ځل روسان وایي چې دوی سره داسې شواهد او اسناد دي چې ثابتوي چې ده د امریکا لپاره جاسوسي کوله. اما تر اوسه پورې روسان امریکایانو ته دا نه دي ویلي چې په کومه برخو کې د جاسوسي کوله او تور
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. رضوان مراد و چې د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په هغه نوي راپورته شوي کړکېچ معلومات راکړل چې د مسکو لخوا د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو له کبله رامنځته شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږه غلاسته ای رادیو نو ورځ زموږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپک نبی اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وای په افغانستان کې د ترګری پوړان دی روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم ده او باید پکې ونډه واخلي. ډونالد ټرمپ چې پرونی په واشنگټن کې د کابینې د غونډې تر پیلېدو مخکې څرګندونه کولې وزل بیا په افغانستان کې د امریکا له روانه جګړې چې د پوینا 19 کال ته داخله شوې خپل نار زایتی په ډاګه کړ خو نه ویل چې له دې هیواد به امریکایي ځواکونه وباسي کنه. مخکې د شمپ حواله ریپورتونو کې ویل شوی و چې نوموړی په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نمایي له دې هیواد وباسي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیا او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي.
Why isn't Pakistan there?
روسیا ولی هلته نشته، هند ولی هلته نشته، پاکستان ولی هلته نشته، ولی موږ شپک زره مایل لري هلته یو. خو په هر صورت موږ له خپل خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثریت طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. وی ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلې خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ، ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی و چې $100 میلیارډ مې چې هغه هېڅ انتظار نکاو ورته ومنل. خو متس ما ته څه وکړل؟ هغه ما ته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښې نه دی کړي. زه له هغه څه چې د په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. ولسمشر ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی. ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی، خو هند په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه $3 میلیارډ لګولی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و موږ دلته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم باید زیاته ونډه پکې واخلي. اوس هم بیرته د افغانستان ولایتونو ته ستنېږو. د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې دا مهال په دغه پوهنتون کې د محصلانو لپاره د زده کړو او تحصیل مناسب شرایط برابر شوي. د چارواکو په خبره پخوا په لوګر کې د ګوتو په شمیر ښځو لوړ تحصیلات کړي ول، خو اوس مهال د پام وړ ښځې لوړې زده کړې کړي او په حکومتي ادارو کې په دندو بوختې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله په لوګر پوهنتون کې د محصلانو د باکیفیت زده کړو لپاره د ودانیو په ګډون د کتابتونونو، انټرنیټ خونو او پرمختللې ټکنالوژۍ په برخو کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې شوې دي. د لوګر پوهنتون چارواکو دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د یاد پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت د جشنوارې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د لوګر پوهنتون رئیس ناصر ستانیزي وویل چې سږ کال هم د یاد پوهنتون څخه 80 تنه محصلان فارغ شول چې 9 تنه انجونې دي.
اوس الحمدلله موږ هغه سهولتونه کوم چې د یو با کیفیته تدریس لپاره د محصلینو لپاره اړین دي تر ډیره حدا پورې په خپل پوهنتون کې د محصلینو لپاره لرو. هغه کې د تدریس په برخه کې د ټکنالوژي او د انټرنیټ او کتابخانه او دغه وسایل موږ لرو.
بلوري ته د لوګر پوهنتون فارغان مني چې د پخوا په پرتله د زده کړو او تحصیل په شرایطو کې ښه والی راغلی دی. د خوانې روزنې د پانځي فارغ عبدالمنان وای
کله چې موږ اول پانتون ته راغلو په پانتون کې نه چوکۍ و نه استادان ډېر کمبود درلودو، خو لله الحمد اوس د زیاتو تعمیرونو شتون لري. استادان دي الحمدلله کتابخانه سي موجوده نه وه، کمپیوټر لیب نه و. د محصلین په نمایندګۍ باندې زه له لوړپوړ چارواکو څخه هم زما هیله دا ده چې لوګر پوهنتون ته نورې پوهنځۍ زیاتې کړي.
د لوګر پوهنتون استاد وحیدالله عبدالرحیم زیام وایي چې یاد پوهنتون په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د لوړو زده کړو لپاره ډېر په ګټه تمام شوی دی.
مخکې د دې نه چې د پوهنتون فارغان راسي، په دې لوګر کې د ګوتو په شمار ښځې د لیسانس د کچې درلودونکي ول، اما اوس الحمدلله سه 22 نفره پر اوس کله ټولنه ته وړاندسول، نه هکاسه سکل ټولنه ته وړاندسول چې کوم انجونی فارغ سوي دي او یا اتیا پیسه د هغه د وظیفې چکتنه سوي دي او وظایف نیولې دي.
بلوز ته د لوګر والی انور خان ساغزی د فارغانو جشنواری ته په خبرو کې د ځوانانو اندېښنې او غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به د دوی یو شمېر غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
زه اطمینان درکوم سږ کال به انشاءالله ولعزیز د کارتې مامورین سړک درته اسفالت کړم، کدا ونه سوجي چې او ګلدانونه خو به سل پسل کې درته جوړ کړم. ولې اول کوشش کوم سړک به اسفالت شي. د پونتون په شاوخوا کې غصب روان دی، ټول هغه غیر قانوني دیوالونه چې جوړ کړی دا اطمینان در کوم په ډیر لږ وخت کې واغه چپکو. ولې بیا هم وایم چې ستاسو همکاري نه تناد ولایت مقامي سم نشي کولای.
له لوګر پانتون څخه داسې مهال وش په تزوران فارغیږي چې تیر کال هم لیات پانتون څخه 95 کسه فارغ شوی ول چې 22 تنه انجونې وي. لوګر پانتون دا بهال د یو سلو لس انجونو په ګډون شپږ سوه محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا، بیولوژي، فزیک او ریاضي په څلورو څانګو کې زده کړې کوي.
او شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
اوس به هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزکی، سیدکرام او تر ولایت پورې رسیدلی په خوا او شا کې غله ډېر شوي دي. نو له چارواکو څخه مو هیله ده چې دا غله له مابۍ نه ویشي او بندیان کړي، خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
د زابل ولایت مرکز کلاس خبره کوم. د خیره موسسو څخه مننه کوم. مرمنوسو دلته موسسې زابل سرازي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دوی عکسونه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي. په سلو کې کلاسو غریبانو ته رسېدلی، هغه همغو غریبانو ته چې وکیل یا ولسوال یا قومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسېږي، دا دروغ وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم بنی رہار ما آزاد ریڈیو تخفل سلامون ہنی جہلی وڑانی کوم. پس دے سلام نمدا پیغام دے چی مالمین دو پارا دوائی میٹرک سسٹم سرٹیفیکیٹ آوان دے او مالمین دیر سخ پتنگ شوی دی دیو میش روان اند چی دے مالمین او دو خون کو ماشونا بن شوی دی سو کو تا ماشونا بخپل وخت نہ ور کئی او سخت ستونزو او مشکلات سره لاس گریوان دی. حکومت خوالم چی دغه ماشونا او تا بخپل وخت ونی ور کی تر سو خون کی پخ او خوشاله شی. سلام با احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستان استاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې